The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de Tana vidin ko sterima shayiz wagma jalawan
aw za shfaq moman
تاسو په پروګرام کې هر کلی وایو او زمونږ د ټي وی په دې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه لرو چې په هغه کې دا شامل دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ د شمالي وزیرستان سفر کړی او د هغه وروسته د پېښور طوفان ځپلې خلکو سره هم لیدلی او په ګردنړۍ کې نن د مزدورانو نړیواله ورځ مانځل کېږي. خو د خیبر پختونخوا مزدوران د دغه ورځې بیخي بی خبره دي او د سعودي عربستان پوز داوه کړې ده چې د یمن سره په پوله یې د هوتسي اغیانو حمله په شاتمبولې چې پکې یې په درزنونو هوتسیان وجلي او درې عسکر د سعودي عربستان هم وجل شوي دي.
اوس هم ستاسو پام راګرځوو مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف داوا کړی دا چې شمالي وزیرستان کې د ضربې اسب د عملیاتو له کبله سیمه کې امن بحال شوی دی او دغه عملیاتو وروسته به دغه کډوال خپل سیمو ته ستنیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې کډوالو ته د وینا په وخت نواز شریف وویل چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د خپلو کورونو نه بهر سخت وخت په صبر او همت سره تیر کړ خو نن هغوی بیرته خپلو کورونو ته روان دي. نواز شریف وویل چې وزیرستان کې په ترخګرۍ قابو موندل شوی ده او حالات سازگار جوړول کول شروع شوی دي. وزیر اعظم وویل چې د ترخګرو څخه پاک کړل شوو سیمو کې به امنیت ورکاوشي او د دې ترڅنګ به د کډوالو په سیمو کې ترقیاتي کارونه هم کولی شي. نواز شریف شمالي وزیرستان کې د ضربې سب اپریشن په مهال د فوز له لوري ترخګرو سره د نښتو په مهال په ورکل شوو قربانیو د هغوی ستاینه وکړه او ویلي دي چې د پوز د قربانو په نتیجه کې شمالي وزیرستان کې امن پزه شوی دی. نواز شریف وویل چې کله د وزیرستان ټول کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدو عمل سرته ورسي نو پوز او حکومت به په شریکه د دوی حفاظت کوي او د وزیر اعظم لخوا ویل شوی دی هر څه که شمالي وزیرستان کې د امن د فضا کې دوه د نوموړي کړي ده خو سیمې څخه اوس هم داسې راپورونه دي چې پوز او جنگیالو ترمنځ پر ځای باندې نښتي کېږي. پوز په دغه عملیاتو کې د 2000 څخه د زیاتو ترخګرو د وجلو دعوه کړې ده. وایي چې تر 200 پورې د دوی عسکر هم په دغه عملیاتو کې وجل شوي دي.
او د پاکستان خیبر ایجنسی په کړکیچ نسیمه تیراکې پوز د تونلارو پر ضد کامیابو دعوه کړې ده. وروستي رپورټونه وایي چې د تونلارو سره په نښتو کې یو کپتان په شمول 15 پوځیان وژل شوي دي. پوز دعوه کړې په تیراکې د ځمکني عملیاتو په وخت د تحریک طالبان لښکر اسلام او جماعت الاحرار خلاف ګټې ترلاسه کړې دي. بلخوا د پاکستان قبایلي سیمې باجوړ کې سړک تر غاړه بمی چاودنه کې د امن کمیټې ځایي مشر مولوي ګلداد خان زوی وژل شوی دی. د پېښور دغه پېښه د باجوړ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده.
پاکستان کې د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر سوپی محمد په خپل جاری شوی یو بیان کې تحریک طالبان پاکستان څخه د بایکاټ اعلان کړی دی او دغه ډلې فعالیتونه غیر اسلامي بللې دي. د پېښور مرکزی جیل نه په خپل یو لاسلیک کې د تحریک طالبان مشر مولانا فضل الله اسخر سوپی محمد ویلی دی چې اسلام ته چې څومره نقصان تحریک طالبان رسولې هغه عمره نقصان غیر مسلم خلکو نه دی رسولې. سوپی محمد ویلی دی چې تحریک طالبان چې کوم فسادونه کړي او د خلکو مالونه او نفسونو ته نقصان رسولې دی د هغه په دنیا کې مثال نشته. سوپی محمد د تحریک طالبان کارونه غیر اسلامي او غیر شریعي بللې دي. سوپی محمد په کال 2009 کې د کوز دیر تیمرګره او د سوات منګوري په ګراسي ګراوند کې د ویناګانو په وخت پاکستان حکومت او عین غیر اسلامي ګرځولې بو.
او د امریکای ختیځ ښار بالتیمور ستر سرکاري وکیل اعلان کړی دی چې هغه تور پوستتن فریډي ګری چې د پولیسو په ولکه کې مړ شوی او د هغه د وژنې پر ضد شپږ پولیس افسرانو باندې جنايي جرمونو تور لګوي او زیاته کړې ده چې د ایالت طبي معاینه کوونکو لخوا دغه موندل شوې ده چې د پولیسو په ولکه کې هغه مړ کېدل یو وژنه وه. په دغه حق له د امریکای جمهور رئیس براک اوباما ویلي چې هغه کسان چې د فریډي ګری په وژنه کې ککړ دي پر ضد به کاروایی کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
رادیو د ټي وي او ساته خبری خبرونه ته نه پنيغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان سرخار میرلی سفر کړو. د غلطه د کډوالو په وړاندې وینا کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ویل دي چې زربیا سب عملیاتو د غلطه کې امنیت بحال کړی دی او ځکه دغه خلک خپل سیمو ته ستنېږي. خو نوموړي د غلطه د ترقیاتي کارونو د سکولونو سړکونو د هسپتالونو د جوړولو خواهش سرګن کړی دی. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل د ډیور رادیو خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف شمالي وزیرستان دورې پر مهال ویلي عملیاتو وروسته پکښې امن پځای کړی او د ستنېدونکو کډوالو د ستنېدو مرحلې جاجې اخیستی. زیاته کړې کډوالو ته باور ورکوي چې په سیمه کښې د پرمختګ چارې پیلوي. شمالي وزیرستان شي پوځي عملیات تیر شوي کال جون میاشتې راسې وسلوالو په ضد دوام لري. که څه هم وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د امن په ځای کولو دعوا کړې، خو اوس هم د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښړو ترسره کېدو راپورټونه د عملیاتو پر مهال ترلاسه کېږي. نواز شریف شمالي وزیرستان ګیټوي ګجري سیمه کښې کډوالو ته حال تېرولو په وخت وویل چې عملیاتو له امله ځایي خلکو سخت وخت تېر کړی، خو نن دوی خپلو کورونو ته روان دي. شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو عمل د تیر شوي مارچ میاشتې له اخري نیټې څخه پیل شوی او اف ډي ام ای چارواکي وایي په تیر شوي یوه میاشته کښې یوازې سپینوام تحصیل شامیرۍ کلي ته اووه اتیا کورنۍ ستانه شوي دي. نواز شریف وویل عملیات له کامیابۍ سره سم برابر روان دي او د عملیاتو پر مهال یې په وسله والو کابو موندلو وروسته حالات سازګار شوي دي. زیاته کړه چې کله ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي، نو په سیمه کښې به ترقیاتي کارونه هم کولی شي او حکومت به د خلکو په عملیاتو پر مهال تباه شوي کورونو جوړولو لپاره وسیلې هم ورکوي. نواز شریف سره د دورې پر مهال په سر لشکر جنرال راحیل شریف، گورنر سردار مهتاب عباسی او سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د وزیر اعظم سلاحکار ماروی میمن هم ملګری وو. نواز شریف شمالي وزیرستان کښې برخه اخیستونکي پوځي سرتېرو ستاینه هم وکړه او ویلي چې د پوځ په قربانیو په سیمه کښې امن په ځای کړی. زیاته کړه چې پوځ به د ځایي خلکو د تحفظ لپاره په سیمه کښې موجود وي، خو د شمالي وزیرستان ستنېدونکي کډوالو لپاره ضروري ده چې هغوی به له حکومت سره د امن یوه لوازنامه لاسلیک کوي چې د اف سي آر وروسته یو شمېر نورې د امنیت ذمواری د کډوالو په غاړه اچولې شوي دي. نواز شریف دغه تقریر کښې وایي
افواج کے افسر بھی اور فوج کے جوان بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ان سب کو یقیناً ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہی قربانیوں کے نتیجے میں آج اللہ کے فضل و کرم سے امن قائم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ امن دائمی امن ہو، یہ امن ہمیشہ کے لیے ہو اور پاکستان اور یہ علاقے، یہ جو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، قبائلی تمام علاقے جو ہیں وہ امن کا گہوارہ بن جائیں. ہم آپ لوگوں کو شاباش دیتے ہیں آپ کی ہمت پر، اور جو مشکل وقت آپ نے گزارا گھر سے دور، آپ نے جو مشکل وقت گزارا ہے آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو، یقیناً ہم دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور وہاں کی ترقی جو ہے وہ ہمارے نزدیک اب بہت عزیز ہے، اور وہاں اسکول کالج بنے، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے علاقے میں ہسپتال بنے.
نواز شریف که څه هم د دورې پر مهال په سیمه کښې د پرمختګ ذکر وکړی، خو پاک سینه کوریډور سړک یې تکرار نه کړی، کوم سره ویلي کېږي چې په زړه لارې راتېرېدو سره به د وزیرستان تقدیر بدل کړي. په وزیرستان دوه لارې راتېرېږي چې یوه شمالي وزیرستان غلام خان او بله جنوبي وزیرستان انګور اډه لاره ده چې له افغانستان او جنوبي آسیا د مین کوریډور سړک سره لینک کوي او دغه سړک د امریکا په امداد جوړیږي. نواز شریف تر هغې وروسته پېښور کې د تیز طوفان او باران له امله اغېزمنو خلکو سره لیده کاته وکړه او د ځپلي شوي خلکو کښې امداد چیکونه هم وویشل. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو موږ خبرونه ته وګي او په ټی وی باندې ګوري هم موږ سره ملګری اوسه یو شمېر نور ویډیوي رپورټونه هم په لومبني برخه کې تاسو لپاره لرو موږ سره ملګری اوسه او سم تاسو پام راګرځو د پاکستان پښتونخوا سوات او بیا په افغانستان کې هم مذهبي تلاریتوب پرولو کې ککړ او پاکستان پر ضد غداری په مقدمو کې ککړ تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد سو وصیت لري بهروز خان او بختور شاه په دې حق باندې خبرې اترې کړې دي ساسو پام دغه مرکه تر اگرسو
بهروز خان صاحب د تحریک شریعت نفاذ محمدی مشر صوفی محمد د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه غنن په جیل کې یو بیان هم ورکړی دی خو اول برا شو دا غوی تحریکونو ته کله نه دوی دا تحریکونه شروع کړو کم مهم تحریکونه دي سب بیک گراوند دی دا غوی
مننه بختور شاه که د دې په تاریخ او د دې د تحریک په تاریخ باندې یو نظر واچو نو کله چې ملکان یعنی پاټا د پاټا چې کوم خپل ریګولیشنز وو هغه ختم شو په 1993 کې نو د هغې سره سم دوی یو تحریک شروع کړو د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم باندې په پوره ملکن ډویژن کې چې په اته او ضلعو کې او دی دا غوښتنه وکړه چې اوس د پاټا ریګولیشنز ختم شوي دي نو د هغې په ځای باندې او د پاټا ریګولیشنز د پاکستان سپریم کورټ ختم کړو نو دی دا تحریک شروع کړو چې اوس دې دلته کې اسلامي شریعت چې کوم دی دا د دې ملکن ډویژن قانون وګرځي خو د دې چې څنګه نن په دې خپل بیان کې ویلي چې زمونږ پوره امنه تحریک دا بالکل د سینه ده دا بالکل غلطه ویلې ده هغه تحریک د 1994 د ملکن سیج په نوم باندې یا د ملکن د بندولو په نوم باندې چې کوم دې تحریک شروع کړو که وکتل شي پوره ملکن چې دی هغه په ټپه ولاړو سړکونه دې بند کړو که د بونیر د لارې ملکن ته وتلو که د سوات ته لارې د ملکن په دې باندې څوک تلو هیڅوک نشو تللی دا څو ورځې دوی ملکن بند کړه او بیا دغې سره د حکومت دغه وخت چې د پیپلس پارټي حکومت وو د دې سره خبرې اترې وشوې او یو موافقې ته ورسېدل چې دا کوم شریعت تاسو غواړئ د دې دپاره یو تعزیر راوړو د دې دپاره یو د شریعت یو پیکج اعلان وکړو دی ورسره اګری شول په هغې کې محکمه قضا جوړه شوه قاضي د جج په ځای باندې د مجسټریټ په ځای باندې قاضي کېناستو علاقه قاضي کېناستو خو صوفی محمد بیا هم د هغې نه مطمئن نه وو او ده غوښتل چې ګندې د ده د ګوند چې کوم خلک دی د تحریک نفاذ شریعت دا د ګندې په عدالت کې کینی او د هغې چې کوم د یو جج دپاره ضروریات وي د یو جج دپاره په عدالت کې د کېناستلو چې کوم یو قانوني هغه دی جواز دی هغه هغې دې لرنه خو له دې بیا هم مطمئن نه وو او دا سلسله دغسې روانه وه موږ په دغه څلور نوي کې دوی دومره یعنی تشدد وکړو دومره یعنی د مټ پوره تحصیل عدالت چې کوم دی هغه دی ونیو د کانجو چې کوم برخه ده دا دوی ونیو د سوات د سیدو شریف ایرپورټ چې کوم دی دا دوی ونیو د ایوب برج باندې دوی د ملیشیا سره ډزې وکړې ملیشیا پکې وجل شوه دا ټول هغه پیښې دي چې دا اوریدونکو ته او کتونکو ته وریا دي کوم چې داسې نه ده بالکل دی په خپله په دې بیان کې هم ویلي دي چې د پوز او د نورو ادارو برا سره مرسته وځکه چې موږ هغه خو دا قطعاً داسې نه ده پای کې بیا یو ایم پی ای بدیو زمان دا وخت پیپلس پارټي غو هغه د خپل ګارد سره وجل شو بس په منګوره کې دا او د دین علاوه سمره دغه خلک وجل شو د اف سي نو دا بالکل کدی دا وای چې پرم نو د قطن پرم نو نو او تر اخره چې کدی په فضل الله سره مرګره کېدو ولې فضل الله هم د دنه هغه خسته ده زده کړه کړي ده سده بل زنه خو نه کړی
بیروز خان صاحب د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد صاحب نن په جیل کې راغی او بیان ورکړی دی وای چې د تحریک طالبان چې کومه ډله ده چې مشرۍ هم د دوی خپل زوم دی ملا فضل الله هغه مشرۍ کوي وای چې دغه ډله چې کوم فعالیتونه په پاکستان کې کوي هغه غیر اسلامي دي او دوی زمونږ نه نه دي په دې وخت باندې دا بیان څه معنی ورکوي او څه مطلب شو چې دا موقع د دې بیان دره وته لپاره
نو کله چې دغه دوه مقدمې د ترګر د عدالتونو نه یا د انټی ټیرریس کورټس نه ولېږل شوې عام عدالت ته چې په ده باندې دغه مقدمې د غداری چې کومه دي د ملک غداری یا د حکومت خلاف راپاسېدل نو داسې او په دې وخت کې بیا د بیان راتلل نو دا اشارې ورکوي کېدلی شي چې د صوفی محمد سره د حکومت یو قسمه سخوپیا سره جوړجاړی شوی وي ځکه چې صوفی محمد په دې وخت کې د فضل الله چې د زومم دی تپوس کوم تاسو دا ویلو او د اغه نزان بیخی بلول بیا د خپل پارټي یا دغه تنظیم د ټي ان اس ام چې دی دغه تنظیم په خلکو غک کول چې دوی سره هیڅ قسمه مرګتیا او مرستهونه لري د غنی دی وای چې د خپل وصیت دی یو خدای چې ډیر بډا شوی هم دی د دې سره سره د چې سوول دل اوس چې د فضل الله سکی او د کوم کارونو غ بیا پړم په خپل سرخ لی او منی زمواري اخلي بلکې نه نو د سخکاری د سخکاری چې یاخذ محمد په خپل اغه کروستو مان دي او یا بیا دا چې حکومت د سره یو د سی پټ جوړ جاړي تر رسیدل
ډیره مننه بیرو سان سیف تاسو
مننه تاسو ډیره مننه
د مئی لومړی نیټه په ګرد نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ منځل کیږي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا حکومت د مغې ته راتلو سره سم د مزدورانو لپاره کم از کم دیاړي یا مزدوري د میاشتې 12,000 روپۍ هغه مقرر کړه، خو مزدوران وایي چې دغه تنخواه تر دې وخته پورې په عملي شکل کې نه ده لیدل شوې. په دغې باندې د مشال راډیو یو ویډیو راپور تاسو ته وړاندې کوو.
خدار دوی نن خدای چټي ورځ دا او په ټول دنیا کې د مزورانو چټي د انته پرې مز په دې ورځ باندې ټول کار کوي او کدا نن د چټي کړي ونی بیا او په دې کې تاسو نه کټي دا ورځ پنځه سو روپۍ په دې کې گزار کیږي
گزاره به څک دکې گزاره چي
زیر خان د باجوړ وسېدون کېما مونږه دومره مجبوري چې مونږ ته د خپل روټۍ پیسې نه پوره کیږي نو چې مونږ نن د چټي ورځ ده، خو چې مونږ چټي کړی وای د خوشي ورځ ده کنه، او مونږ ته هغه د خپل روټۍ پیسې بیا ماقام مونږ سره غامې چیرې مونږ ته د روټۍ پیسې نه ملاوي نو په دې کې مونږه 2300 روپۍ ګټو او هغه خپل بچو باندې مخرو او مونږ یې په ځان باندې مخرو. اثر جنا نن د چټي ورځ ده، خو دا صرف د افسران چټي کوي، نو مونږ مزدور به څنګه چټي وکړو؟ مونږه چټي نه نشو کولای، دا صرف د افسرانو لپاره ده.
زما خنم شاپور خان دی کنه، او نن د عالمي ورځ چې د مزدورانو د نن د افسرانو چټي ده. مزدور خو څوک تاړو ته پوسم نه کوم چې چټي نو څه خبره ده. ها مونږ دا غوا جوړ جنسي او بس راغلي د خپل کار روزګار کوو.
نو استاد له نو غواړي چې نن چټي وکم؟
نو چټي هم کوله، مونږ پرون هم کلی و چټي، مونږ چې دا نن باران وایو پرون هم چټي وکړه. دلته عالمي ورځ نن د مزدور وخت مطلب دا دی چې مونږ ته دا پته نه وي چې مزدور بس مونږ ته څه مزدور مونږ ته څه نه ملاوي، مزدوري ونه کو بیا مونږ ته څه ملاوي.
والا والا بچیم پرې کې دی هغه دی
بالکل.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوري دونکو مونږ سره ملګری اوسې. زمونږه په خبرونه کې یو شمیر نور ویډیوي رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو. نیپال کې د زلزلې له وجې اوس چې کوم حالات جوړ دي، د مړو شو خلکو شمیره چې ده هغه 6200 اوخته ده، او د مړو په شمیره کې په داسې حال د زیاتېدلو امکان دی چې د نړۍ نه راغلي مرستندوی ډلې د راغورځېدلو ودانو د ملبې نه مړ شوی خلکو چې کم کار دی هغه هم جاری ساتل دي. د نیپال حکومت د مړو شو خلکو کورونو ته زر ډالر او د زپلو شو خلکو لپاره 300 ډالر مرسته ورکوي. نور تفصیل لري سمینه احسن په خپل دی رپورت کې.
د زیارت پوره سرخار کټمنډو کې د وچتا یو بلډینګ د ملبی د لاندې نه شپږورځې پس یو ځوان هلک ژوندی راوستی شو. ډاکټران وای د صدمې نه علاوه دا هلک روغ رمټ دی. په نیپالی ژبه کې دغه هلک وای چې د خپل ملګري سره د غرمې ډوډۍ خوړه چې زلزله راغله او دا په پوړو لاندې کوزیدو چې دیوالونه او چت پرا پرېوته. د نیپال یو پولیس والا د دغه هلک د امداد لپاره اواز اورېدو پس هغه وموندو. بهادر نسبت نومې دغه پولیس وای چې څو ځله آوازونه ورکولو پس ورته دغه هلک جواب ورکو چې بیا دوی ته معلومه شوه دلته د ملبی لاندې څوک ژوندی دی او امدادي کار شروع شو. دغه هلک راوستو کې د نیپال ریسکیو ټیم د امریکا د ډیزاستر ریسپانس ټیم سره 15 غنټې پورې اپریشن
وکړو.
د امریکې د ټیم غړی انډریو اولویرا وای دا هلک د دیوالونو په یو ډبی کې نښتی و نو ځکه ورته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. بلخوا د غرته ختونکو یوه ډله هم 15 ورځې پس د یو کلي نه محفوظه زګي ته رسولی شوې ده. د هندوستان دغه کلایمبر کوټاری وای چې دوی ایوریسټ غر ته روان وو چې یو دم د خپو لاندې ځمکه په خوځېدو شوه او دوه کورونه خو د دوی د سترګو مخې ته ځمکه کې ښخ شو. بیا هغه وای چې یو کلي ته لاړل خو هر طرف ته شور او غوغا جوړه وه. د نیپال سره امداد کوونکي ملکونه هلته د ایمرجنسي سامانونو ټیمونو او د طبي ډلو سره ورمات دي. د جرمنی نه راغلی دغه ډاکټر تاسټن فایرینګ وای دلته د خلکو امداد لراغلی دی او ښه پوره تیار دی خو د افټر شاکس خطره لا وس هم ده او بیا ځینې علاقو کې د مړو بویونه هم دي چې کار پکې لږ ګران دی. بلخوا هغه علاقو ته هم امداد رسیدل شروع شوي دي چې د زلزلې د مرکز سره نږدې وو او په سوونو نیپالیان د لرې لرې علاقو نه د خوراک او د سر پټولو د زی پلټونکي په میلیونو پیاده سفر نه پس دې کلي ته رارسېدلي دي. سوکمایا وای اوبه خوراک تیل او مالګه هم موندل ګرانه ده. کورې تباه شوی دی او تش لاس پاتې شوی دی. د نیپال د 20 میلیونه آبادۍ دوه برخې خلک زمینداران دي او د زلزلې د لاسه د تخم ذخیره تباه شوې ده چې د دې په وجه د سخت کال لپاره د کروندې سیزن امکانات هم ډیر کم ښکاري.
د پاکستان حکومت په ګرد ملک کې د المانځ لپاره یو وخت د ټاکلو په موضوع باندې لګیا دي خبرې اترې کوي او په دغه لړ کې څو ورځې وړاندې د حکومت لخوا یو ډله هم ټاکل شوې وه چې د هغې کار هم دغه و چې د دغه وختونو انتخاب وکړي او بیا په یو وخت باندې د دغې اذان کولو او د لمونځ کولو فیصله هغه د عملي کولو لپاره کم نور شرایط یې هم برابر کی. په دغه باندې د مشال رادیو یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو.
على مبدا الوحده واجتماع الكلمه وتالف القلوب سين على العربي ولا لاحمر على اسود وتشتت الجهود وتبث روح الكراهيه والشحناء والبغضاء ولا تزيد المسلمين الا وهنا.
الله اكبر.
قدرمن اردوونکو اوس هم تاسو ته د سپورتي خبرونو سم مختصر حال در کو چې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ کوم د ټیسټ کرکټ مقابله روانه ده. نو دغه مقابله په څلورم ورځ باندې د بنگلاديش ټیم 203 او یارنس کړي دی او دغه یو لوبغاړی هم نه دی وټ. تمیم اقبال دا وخت په کریز باندې په یو سل او دوه دیرش ولاړ دی او بخنه غواړم اته دیرش ولاړ دی. امرول کیس په یو سل دوه دیرش رنځونو باندې نټ اوټ ولاړ دی. د دې میچ پوره تفصیل څه داسې دی چې د بنگله دیش ټیم د ټاس ګټلو نه پس خپله د بیټنګ فیصله وکړله او بیا په مقرره دغه د یوې ورځې په لوبه کې دی درې سوه دوه دیرش رنځونه جوړ کړل چې پکې تر ټولو زیات رنځونه مومن الحق وکړل، هغه اتیا رنځونه وکړل. د ده نه علاوه یو لوبغاړی هم په کریز باندې کومه ښه لوبه ونه کړه. شو بیا په ځواب کې د پاکستان کرکټ ټیم شروعات هم دومره ښه و، او دغسې محمد حفیظ په اوپننګ باندې دوه سوه څلیرویشت رنځ وکړل. د دغې نه علاوه اظهر علي درې اتیا او اسد شفیق درې اتیا او سرفراز احمد دوه اتیا رنځونو سره ښکاره سکوروران وو. او د بنگله دیش لخوا چې کوم هدف پاکستان ورته کېښود چې هغه شپږ سوه اته ویشت رنځونه وو، دغسې پاکستان د بنگله دیش په وړومبي سکور باندې څه بریالیتوب تقریبا څه د دوه سوه خوشه ترلاسه کړه. دغه دوه سوه او بخنه غواړم د درې سوه رنځونو بریالیتوب د پاکستان کرکټ ټیم ترلاسه کړه. د بنگله دیش ټیم بیا دغه هدف ته رسیدو کې یو لوبغاړی هم د لاسندې ورکړی، دوه سوه درې اویا رنځونه جوړ کړي دي. او په دغه کیسه چې موږ شروع کې ویلې، تمیم اقبال په اوپننګ باندې او سره امرول کیس دغه دواړه ولاړ دي. تمیم اقبال د څلور چکو او دیارلس چوکو په مرسته باندې یو څل او یو دوه کم څلوېښت رنځونه کړي دي یا دوه کم وشلي، او امرول کیس یو څل دوه دیرش د درې چکو او د پنځلس چوکو په مرسته باندې کړي دي. د پاکستان لخوا جنید خان په اتو ورونو کې څلور څلوېښت رنځ ورکړي دي. ذوالفقار بابر شپاړس ورونو کې شپېته رنځ ورکړي دي. محمد حفیظ په نهه ورونو کې شپږ څلوېښت رنځونه ورکړي دي. وهاب ریاض په دیارلس ورونو کې اووه پنځوس رنځونه ورکړي دي. او یاسر شاه په پنځلس ورونو کې شپږ شپېته رنځ ورکړي دي. او د بنگله دیش کرکټ ټیم په لومړي اننګز کې د ټولو زیاتې وکټې د پاکستان لخوا وهاب ریاض درې او یاسر شاه هم درې وکټې اخیستې. او د دې نه علاوه محمد حفیظ او ذوالفقار بابر دوه دوه لوبغاړي اوټ کړي وو. بیا د پاکستان په اننګز کې د بنگله دیش لخوا چې کوم بالینګ شوی دی نو په هغې کې تر ټولو زیاتې وکټې شپږ وکټې تیج الاسلام اخیستې دي. او د دغې نه علاوه د بنگله دیش په ټیم کې شوینګاټا هم دوه لوبغاړي اوټ کړي دي. دغه د سبا د میچ یا د لوبې اخیری ورځ ده. د بنگله دیش ټیم ته دریش رنس نور هم پاتې دي چې د پاکستان د لومړي اننګز دغه چې کوم بریالیتوب دی دغه ختم کړي، او بیا پاکستان ته نور داسې کوم هدف کیږي چې هغې دپاره پاکستان په خپل دویم اننګز کې میدان ته راوویستی شي او وازمایل شي. نو داسې ښکاري چې دغه لوبه د برابرۍ طرف ته روانه ده، یا د ډرا چې ورته ویل کیږي د کرکټ په اصطلاح کې. نو دغسې د ټیسټ میچونو چې دغه کوم لومړی میچ دی نو ښکاري داسې چې هغه سر په سر پاتې شي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، موږ سره ملګري اوسئ. اشفاق، ډیره مننه کوو تاسو اوریدونکو ته دغه د سپورټس چې کوم تازه صورت حال او هغه تاسو هغوی ته ور وړاندې کړو. په ګړۍ کې یو شمېر نور هم رپورټونه دي موږ سره، او راتلونکي چې کوم برخه ده په پروګرام کې هغې کې به اوریدونکو ته موږ وړاندې کوو خبرونه. د هغې تر څنګ د حج لپاره چې کوم سکني کال فارم دی په هغې کې یو مسلکی پښتنه هم
کېښودل شوې ده. په دې باندې د شیعګانو لخوا نیوکې شوې دي، او اصل وجه په یمن او سعودي عرب ترمنځ کومه شخړه روانه دغه ده. او بله خبره وکړم چې لوان څنګه تاسو وړاندې خبره اورېده، د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد د تحریک طالبان لخوا د تشدد پیښې غندلې دي. نو همدغسې د افغانستان سرحد کابل کې هم علماو غونډه کړې ده، په هغې کې هغې د تشدد د پیښو غندنه کړې ده. او بیا چې کوم ځانمرګي بریدونه په نږدېو کې کوم شوي دي چې پکې زیات ځاني زیان اوړېدلې، دغه پیښې په سختو ټکو کې غندلې دي. نو دغه راپورونه هم لرو.
نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، موږ سره ملګري اوسئ. پروګرام لا هم روان دی، موږ سره ملګري اوسئ. سو شیبو کې به یو وار بیا تاسو مهم خبرونه روانې کوو. دا هم یادونه درکوم چې راتلونکي پروګرام چې دی هغه د دې خبرې خپرونې وروسته به غزل محفل پروګرام وي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے جان آویدن کو او د دې خبرونې لیدونکو ډیو ریډیو ته یو غریبیا ساسو هر کلی کوو او وړاندې کوو مهمو خبرونو سټاپ.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د پوز د مشر شمالي وزیرستان ته تللی دی او هلته کې یې د امن په پرځای کولو کې د پوز د هڅو ستاینه کړې ده. ویلي دي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بعد بیا ودانۍ کارونه هم کاوه شي او د دغه خواهش څرګند کړی دی.
وہاں کی ترقی جو ہے وہ ہمارے نزدیک اب بہت عزیز ہے کہ اس علاقے کے اندر ترقی کی رفتار تیز ہونی چاہیے اور وہاں اسکول کالج بنے, وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے علاقے میں ہسپتال بنے.
او نن ګرد نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا مزدوران وایي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره په قانون کې 2000 روپۍ کې خو دی خو دغه تش کاغذونو کې دی.
کم دیو مزدور چې مور پلار مړ شي هغه هغه د کپن پیسې نشي ورکولې. زما حکمران د دې ملک ځان د پاره 100% تنخواه مقرر کړ. نن چې زموږ د مزدورانو د پاره 10% تنخواه مقرر کی پاغه بډیر به سوډیر خزانه خالی شو.
او د سعودي عرب چارواکي وایي چې د یمن سره په پوله د هوتسیانو یو حمله په شاتم بولې چې په کې په درزنونو هوتسی وسلوال وجلی او درې د سعودي عرب عسكر هم مړ شوي دي.
او سمولاندې کو خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د امن د پرځای کولو دا وکړې ده او ویلي دي چې دغه په ضربیا ځ په نوم د پوځي عملیاتو لکبله د کوربې کورشو کډوالو واپسی به زر کیږي او خواهش څرګند کړي دي چې په دغه سیمو کې سکولونه کالجونه او سړکونه بیا جوړ کړي شي. د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې کډوالو ته د وینا په محل نو شریف ویل چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د خپل کورونو نه به هر سخت وخت په صبر او همت سره تیر ک خو نن هغه بیرته خپل کورونو ته روان دي. نو شریف ویل چې وزیرستان کې په ترخګری قابو موندل شوی او حالات سازگار اړخ ته روان دي. وزیر اعظم ویل چې د ترخګرو انسخه پاک کړل شوی سیمو کې به امنیت ورکاوه شي او د دې ترڅنګ به د کډوالو په سیمو کې ترقیاتي کارونه هم کاوه شي. د نواز شریف شمالی وزیرستان کې د ضربیا سب اپریشن په محل د فوز د لوري ترخګرو سره دنخطو په محل په ورکړل شو قربانو د هغوی ستاینه شوي ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د فوز د قربانو په نتیجه کې شمالی وزیرستان کې امن پزه شوی دی. نواز شریف ویل چې کله د وزیرستان ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه شي نو فوز او حکومت په شریکه د هغوی حفاظت کوي.
او د پاکستان خیبر ایجنسی په کرکیچن سیمه تیرا کې پوز د تونلارو پر ضد کامیابو داوه کړې ده. ورستی رپورټونه وایي چې د تونلارو سره په نښتو کې یو کپتان په شمول 15 پوځیان وژل شوي دي. اخوا د پاکستان قبایلی سیمې باجوړ کې د سړک تر غاړه به میچودنه کې د امن کمیټې ځای مشر مولوي ګلداد خان زوی وژل شوی دی. دغه پیښه د باجوړ په ناوګۍ سیمه کې رامخته شوې ده.
پاکستان کې د غیر قانون ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد د تحریک طالبان پاکستان د بایکاټ غک کړي او د دې فعالیتونه یې غیر اسلامي بللې دي. د پېښور مرکزی جیل نه په خپل یو لاسلیک کې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله اسخر صوفی محمد ویلي دي چې اسلام ته چې څومره نقصان تحریک طالبان رسولې هغه عمره نقصان غیر مسلمه خلکو هم نه دی رسولې. صوفی محمد ویلي دي چې تحریک طالبان کوم فسادونه کړی دي او د خلکو مالونه او نفسونو ته چې کوم نقصان رسولې د هغې په دنیا کې مثال نشته. صوفی محمد د تحریک طالبان کارونه غیر اسلامي او غیر شری بللې دي. صوفی محمد په کال 2009 کې د کوز دیر تیمرګر او د سوات میګاورې په ګراسي ګراوند کې د ویناګانو په وخت د پاکستان حکومت او آئین غیر اسلامي ګرځولې وو.
او د پاکستان د پوزوایان میجر جنرال آسم باجو ویلی د متحده قومي موومنت د مشر الطاف حسین لخوا د پوز او مشرانو پر ضد کړي وینا د زغملو نه ده او د هغه پر ضد به قانوني کاروایی کوي. آسم باجو په ټویټر پیغام کې ویلی الطاف حسین د تیر شپې په ټي وی د پوز او مشرانو په اړه وینا بهوده د کرکې ډکوه. هغه ویلی دغه ډول بیانونه به ونه زغملی شي.
او نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځلو په موقع کارکوونکو د زیاتې مزدورۍ او د کار په وخت مناسب حالاتو لپاره جلوسونه ویستي. په انډونیزیا او فلپین کې په زرګونو خلکو احتجاج کړی چېرته چې خلک د ورځې په حساب $2 نه هم کمه مزدوري ترلاسه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د بلوچستان حکومت د چین، کوریا او د پاکستان لوی سرمایه کارو غونډه په داسې حال رابللې چې بل خواته د مئی په شپږمه نیټه باندې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا احتجاجي مظاهرو او د شټر ډاون یا د هړتال اعلان شوی دی، او په شپاړسمه مئی باندې بعد د تمامو سیاسي ګوندونو غونډه هم کیږي. دا د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا دغه احتجاج د چین او پاکستان ترمنځ چې د تجارت کومه لویه لار ده، په دغه کې د پښتنو او د یا د وړو صوبو د ملک چې کوم حقونه دي د هغې د سلب کولو پر ضد دی. دی وایي چې په دغه لار کې یا د دغه لارې په جوړولو کې دی ته خپل حقونه نه ورکول کیږي، کوم چې د مرکزي حکومت دا وخت د پنجاب صوبایي حکومت کم واکمنه پارټي ده یا ګوند دی پاکستان مسلم لیگ نون نو پلای دی پاغي ورچی. په دې باندې موږ سره د ډیور ډیو خبریال عبدالحمید سمسور نیخ په نیغه د کوټه څخه موجود دی، تفصیل لغې نخلو. سمسور صاحب ستړي مشه
ډیر مننه کور دی ودان.
سمسور صاحب کده دغه عوامي نشتل پټی له خوا چې کم غک شوی دی، په دغه زمنګ اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
د عوامي نشتل پټی چې کوم مشر دی جنرال سیکرټر نیاب تخر حسین چې هغه نن د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د مطبوعات کلب کې خبری پریس کانفرنس وکړي، په هغه کې ډېر په ډاګه باندې دا خبره وکړه چې د پنجاب حکومت او مرکزی حکومت دا غواړي چې دغه لار رسیدا د خیبر پښتونخوا پاټا او کبایدی سیمې او بلوچستان څخه چې دا بدل کړي د پنجاب په لوري باندې. میا ابتخار حسین دا خبره وکړه چې دا نه یوازې دا لار ده، بلکې دا کمی مایدی سیوی دی د دې اویا فیصد چې کومه سرمایه‌کاري ده، کمی پیسې دي، دا پنجاب حکومت غواړي چې دا په پنجاب کې سي، د پنجاب له لارې سي دي ودغه کې. نو د پردې باندې ډېر سخت خبرګون وکړي، افشکار کوي او دا ویل چې موږ په هیڅ ثواب باندې په هیڅ طریقه باندې به دغه لارې سي دا پنجاب حکومت نه پرېږدي. دول موږ د بلوچستان د یا چې کوم سي دلته په بلوچستان کې کومي سیاسي ګوندونه دي لاغو سره مشورې کو او لاغو سره چې موږ د دلی دي دا ډېر ښه ځواب سي دي، هغه موږ ته راغلي دي. او د دا وایي چې موږ په کوټه ښار کې چې دلته چې دی پر شپږم مئی باندې کله د پلانینګ مرکزی وزیر حسن اقبال راځي، پر هغه باندې په غوړه چې دی موږ به کاربندیز دلته کوو او ټول سیاسي ګوندونه چې دی هغه به پر دې باندې سلا کوو چې د بلوچستان چې کومه لار ده یا د کومي محرومیانې دي چې تر ټولو لمخه د په خبره چې بلوچستان چې دی هغه به په اعتماد کې ضرور اخلي. د میا افتخار حسین څخه د ویډیو د پښتنه وکړه چې حکومت دا دریز لري چې دا د مخالفې ډلې سیاسي پاکان چې دي ګوندونه چې دي دا صرف یوازې د دغه لپاره د سیاست لپاره چې کاروي، او دا یې پښتنه وکړه چې کچېری حکومت په دغه ضد باندې وي دا لاره بدلوي بیا به تاسو ردعمل شوي. میا افتخار حسین ډېر معقول ځواب ووایي، هغه دا وویل چې دا صدا یوازې د لارې بدلېدنه دي، دا د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو او د بلوچستان د خلکو چې دی د ژوند او د مرګ چې دی هغه فیصله ده. دلته دا سیمې چې دي ډېرې پسمانده دي، له ترهګرۍ څخه چې دي ډېرې ځپل شوي دي، نو دلته په خلکو کې چې دي محرومیانې دي. دول پر دې باندې موږ سیاست نه کوو، موږ خپل حقوق غواړو، او موږ چې دی حکومت چې دی موجوده حکومت چې دی خپل حقوق به راکوي. د دا وویل کچېری حکومت دا خبره نه ومني نو بیا به ټول سیاسي ګوندونه موږ راغواړو، په هغه کې به موږ پرېکړه کوو، او بیا هغه پرېکړه اوس زه دا نه وایم چې موږ به څه کوو. خو البته دا وویل کچېری حکومت دا پر دا دریځ باندې ټینګ وي، د ده له خولې چې دا خدای مکه چې کوم وخت د پاکستان څخه بنګلاديش دی جلا شو، دول خدای مکه چې دا شي له صورتحال سره مرکزي حکومت دا غواړي چې بیا یو ځل هغه سره واقعه پېښه شي. میا افتخار حسین دا خبره په ډېر ډاګه باندې وکړله چې مرکزی حکومت چې دی هغه دې دغه ستونزې په ښه توګه باندې هوار کړي، که چېرې دا مسله حکومت حل نه کړي او له دې څخه یو بل تاوان پېښ شي، نو د دې ټولو ذمهوار چې دی هغه به مرکزی حکومت او پنجاب شي.
بل سمسور صاحب، نن دغه تکي په بلوچستان کې په کوټه کې د سرمایه‌کارو یو غونډه هم شوې ده چې پکې نړیوال سرمایه‌کارو هم برخه اخیستې کړي، دغه تفصیل مختصر زموږ غوډون کو دا ورکي.
کوردا د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د نن د ملکی سطح باندې او د بارني نړیوالو سطح د لپاره د سرمایه‌کارانو د راجلب کول لپاره یو غټه غونډه وسوله. په دې کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ او د پاود سیدل ته کور کمانډر د جنرال لپټنن جنرال ناصر خان جنجوات چې دغه ګډون وکړي. حکومت ادعا وکړه چې دلته شبي اوس په بلوچستان کې امنیتي وضع ډیره ښه شوې ده او خلکو کې پر خلکو باندې غږ وکړي چې تاسو دلته شبي خپله فرمایه وکړي او تاسو فرمایه به دلته محفوظه وي. د په دې کې شبي د چین د حکومت خلکو او د کوریا خلکو او دا ډول د دې په شمول د حیواد د نورو صوبو چې طرف شه زیاتو ارګنایزیشن او تنظیمونو په غو کې ګډون درلودي او دوی د بلوچستان سره کما وازه د دوی دا ورته ویل اعلی وزیر چې دلته په بلوچستان کې غربت ډیر زیات دی، جهالت ډیر زیات دی او دا ترغه پوری نشي ختم کېدلای تر څو پورې چې دلته سرمایه‌کارۍ سیږي. دوی چې بلوچستان سره هغه ډیر ځل پراخه ځکه لري وسایل لري نو دا وسایل چې دا سپکار اوري نو دا د بلوچستان سره مشکل دي هغه بیا حل کېدای شي.
ډیر مننه سمسور صاحب تاسو مننه
مهرباني دیوان تشکر.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نزمګا خبرونه له هم دوام لري. موږ سم ملګری اوسې یو سم مطبوعاتي کتنې اړخته تاسو پام راګرځو او ګورو چې وتلی ورځ پانو ناسس لپاره سره وړي دي زمګا همکار مختار خلیل.
تیر کال په مئی کې د امریکای حکومت د خپل یو فوزی د بوی برګډال د طالبانو د قید نه د راخلاصولو او د په بدل کې د ګوانتانامو جیل نه د 15 افغان طالبانو قیدیانو د خوشی کولو اعلان وکړو. د امریکای او د طالبانو ترمنځ د قیدیانو د دی ورکړې راکړې نن یو کال پوره شو. نن د امریکای مشهورې ورځپاڼې په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته چې د برګډال په بدل کې د پریخوښو طالبانو مشرانو د حفاظتي بندوبسونو په باب له د امریکای او د قطر ترمنځ خبرې اترې شروع شوې دي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوې دي چې د طالبانو د 15 سترو مشرانو په پریخوډو او قطر ته په حواله کولو د امریکای په پارلیمان کې ډېر اعتراضونه روان دي. د طالبانو دا مشران قطر ته په دې شرط حواله کړی شوې دي چې قطر به دوی یو کال ځان سره ساتي او بل خواتلو ته به نه پرېږدي. دا لوزنامه پر روانه میاشت کې ختمیږي. د زیارت د ورځې نه د قطر او د امریکای ترمنځ د شروع کیدونکو خبرو اترو تر مخې د دې طالبانو په قطر کې د ساتلو میاد اوږدېدې هم شي او یا د دوی بل یو دریم ملک ته د سپارلو امکان هم شته. د طالبانو خوشی کړی شوی مشران دا وخت سره د خپل بالا بچا په قطر کې اوسیږي. په خبرو اترو کې د قطر واکدارانو د دې عمر خوړلو طالبانو مشرانو د مستقبل په باب لا ګڼ تجویزونه وړاندې کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای د حکومت د چارواکو خیال دی چې دغه 15 واړه طالبان ګوانتانامو کې د امریکای په سخت نگرانۍ کې د جیل تیرولو ورستو اوس امریکای له د خطرې باعث نه دي. خو د امریکای د کانګرس ډیر غړي د امریکني حکومت په دې سودا سخت او اخیستي دي او اندېښمن دي چې دا کسان کله هم مکمل آزاد شي دوی به بیرته امریکای پسې ټوپک راپورته کوي. په امریکاني ایوان کې د وسلبند فوزونو د کمیټې چیرمن د ریپبلیکن میک تھورن بیری ویلی دی چې د امریکای حکومت په خپل یو ځل ویلی و چې دا 15 واړه ډیر خطرناک ترهګر دی او باید چې افغانستان ته پښتنه لاړ نشي. دا وخت د دې 15 واړو افغان طالبانو هر طرف نصارنه کیږي، ټلیفونونه اورېدې شي او په دوی خپل تحریک له چندو پر اغونډولو بندیز لګولې شوی دی. رپورٹ جاتے چې د کانګرس غړو د قیدیانو د ورکړې راکړې د عمل تحقیقات شروع کړي دي او په ایوان کې ریپبلیکن غړو محکمه دفاع له د ورکیدونکو رقم په قانون کې دا دفعه شامله کړې ده چې پینټاګان د افغان طالبانو د پریخودو په باب له نور معلومات ورنکل نو ورکیدونکو رقمونو کې به کمی کولای شي. یو دفاعي چارواکي ویلي دي چې په دې 15 کسانو کې 2 کسان نایتبار دي او بیا ټوپک راوچتولو ته لیواله دي. نیویارک ټایمز لیکي دا معلومه نه ده که په دې 15 افغان طالبانو لګیدلی بندیزونه جاری ساتل کیږي، نو په دې به د افغان حکومت یا خپل د طالبانو سره دی عمل وی. د امریکای حکومت د تیرو څو کلونو راسي د افغان حکومت او د طالبانو خپلو کې امن خبرو اترو ته د کینولو کوششونه کوي چې دا شان افغان جنگ په خبرو اترو راغون کړی شي، خو طالبانو په تیرو ورځو کې قندوز ولایت باندې د خپل زبردست یرغل نه د سپرلی د جنگ شروع کړی دا، او دې سره د امن د خبرو اترو امیدونه خوري ایری شوې دي. نوی افغان صدر اشرف غنی پاکستان سره په دې تمه خوګه کړی دا چې پاکستان به ورسره طالبان خبرو اترو ته کینی، ځکه چې د طالبانو اعلی قیادت دا وخت پاکستان کې د مهاجرت جنتیری، خو د طالبانو د لاندې سطح کمانډران د خبرو اترو سخت مخالف دي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی او دا وخت د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د خبرو اترو نه سیوا بله چاره نشته. د ځینو امریکانو چارواکو د خوشی کړی شوو طالبانو مشرانو نه تمه کیږي چې دوی به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کې سزړه پوری منډه وکړي.
د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر افتاب احمد خان شرفو تیره ورځ د چرسدې په ضلع کې د یو ځانمرګي برید څخه بچوای دی. نوموړي په دغه حق لنن خبری کانفرنس ته وینا کړې ده، او د ډیو راډیو خبریال حمیدالله د هغه سره یو مرکه هم کړې ده. نو راځئ چې دغه مرکه ته غوږ شو.
جلسے نہ تقریباً یو نیم کلو میٹر راغلو چراغلتا یو سڑے راغ ہے اور تماشے ماندے لما پا گاڑی ماندے فائرنگ کو باغے کے اتنہا فائرنگ یا لس پیکڑی پندش پگ پا گاڑی ماندے لگی دلی پا شیشے ماندے پا وانٹ ماندے پا دروازے ماندے مونگا کو مخی شو او هغه بیا هغه نه پس ځان هغه کو دې کې تاثر دا ورکړې کیږي چې یاره هغه سړی چې دی هغه چا د پولیس والا او چې دغه په ځای بلا شو دغه موږ دغه تصدیق نه شوی دغه شي، او حکومتي ورژن چې کوم دی هغه دا دی چې بھائی قافلے مانا کو شو قافلے مانے نہ زما گاڑی مانے شوی دی
افغان ستاسو بجن باندې د دینه مخ کم بریدو نشوی دی، او په نور پښتنو سیاسي کوم مشران دی باغی باندې بریدو نشوی دی. تاسو غنه چې پښتانه سیاسي مشران دا ولې پنه
دا دی خې ته چې کوم صورت حال جوړ دی هغه دا غواړي چې دلتا د پښتنو د پاره چې سو کواز جوړتای چې هغه یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې کوحال کول غواړي هغه خپل ځای باندې او مونږ د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمولو لپاره به आवाज جوړو، او پدې کې زمو په خیال د ټولو سیاسي پاټو یو کردار دی. سیاست د سیاسي پاټه او خاص کر مشران لري شي نو بیا خو افراتفری ده افراتفری مونږ په صورت کې د پښتنو په سیمه باندې پر خو ته غواړو.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د پښتنو خوره د لاهور د تخت لپاره د پنجاب د لپاره استعمالېږي، او تاسو سیاسي ګوند چې کوم دی هغه یې د اوسنۍ د چین سره تجارتي معاهدو باندې هم یو سرګند غږ پورته کړی دی. غنې چې تاسو دغه आवाज د خاموش کولو لپاره په دایو سازش هم کېدلی شي
نو دې علاقې کې داسې حالات جوړول چې بای دلتا سرمایہ کار ہے پارا دا موضوع نہ دی دا حالات موضوع نہ دی دغه یو هغه کی دی شی یو انصر کی دی شی پدے کی
نو دا سازش به چا طرف نه کیدلی شي تاسو په خیال
ګوره جی چې څوک دا هغه کی یو خو هغه چې غواړي چې د علاقه د نور پاس باندې شي هغه د یو گراوند جوړ شي دا سه انصر د پارا چې هغه خپل عزائم مخکې کول غواړي تاسو وګورئ چې کو عراق ته او نور دی نو کې هم دا شالتا حالات جوړې جوړ شي وي دي اماغه حالات دلته جوړول غواړي نو دلته به نه د بیرونی سره سرمایه کاری کیږي او د دې د خپل خلق بم داسې مشکلات کیو ګوري بچا ته چې چا سره پلاس کې ټوپکی
اخره پوښتنه آفتاب خان دا چې بلدیاتي انتخاب په سر دی کم پرسته سیاسي ګوندونو ته به خپل انتخابي کمپین او خپل اواز وټرو ته رسول دا به اسان وي که بګران
نو مونږ هم دغه زمونږ خواهش دی او کوشش دی باوجود د دې خنډونو چې مونږ عوامو ته ورسو خپل ورکرانو په وساطت سره او هر ځای ته ځان ورسو دا ټیک دا چې په تیر الیکشن کې داسې حالات جوړ شوي وو چې بعضې قوتونو ته موقع نه وه ملو شوې بعضې قوتونو چې چا د هغوی پالیسي داسې جوړه شوې وه چې هغوی ته هیڅ نه ویل کېدل او هغوی لوی لوی جلسې کولې بعضې قوتونه هغه شانتې نه شو کولی دغه خاص کر چې بلدیات په شانتې یا جنرل الیکشن راشي نو په هغې کې زیات موقع دا ملاویږي داسې خلکو ته چې هغوی دلته افره تفری جوړ کړي.
ډېره مننه.
وایس اف امریکا د بریډیو دی په پاکستان کې سکنی کال لپاره هشت تلونکي کسانو لپاره په فارم کې یو خانه د تپوس او پښتنه هم کوي چې هغه مذهبي مسلک سنی دی او کشیه په دغه باندې شی مسلمانانو ملکی تنظیم مجلس وحدت المسلمین لخوا سختې نیوکه شوې دي او وایي چې د سعودي عربستان په خوخه د پاکستان واکمنه ګوند دغه ګام پورته کړی دی. نور تفصیل لري پیروالای چا په خپل
د پاکستان شیعه مسلمانانو ملګیر تنظیم د حکومت لخوا په حج فارم کې مسلکی شناخت خودل لازم ګرځولو شرط سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او د تنظیم مشر علامه ناصر عباس تور لګولی دی چې واکمنه ګوند د سعودي عرب د اثر لاندې پاکستان کې د وهابي نظریې خورولو لپاره متنازع ګامونه پورته کوي. د پاکستان حکومت روان کال حج فارم کې شیعه مسلمانانو لپاره خپل مسلکی شناخت درج کول لازم ګرځولی دي او د پاکستان د مذهبي امورو د وزارت ویان مطبوعاتو ته ویلي دي چې د مسلکي شناخت خانه د جواب نه بغیر پرېښودلو په نتیجه کې به د سعودي عرب حکومت دغه فارم نه قبلوي. رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت حج فارم کې د مسلکي شناخت خانه د سعودي عربستان په وینا باندې شامله کړې ده. د کم هیواد په مشرۍ کې چې اتحادي ملکونه د تیرې ډېرې مودې راهسې د یمن شیعه حوثي قبایل له خلاف په عملیاتو کې بوختي او رپورټونه زیاتوي چې په دې حالاتو کې سعودي عرب دا ځلې د حج په موقع د شیعه مسلمانانو لخوا د سخت برګون رامنځته کېدو یره لري ځکه سعودي عرب د مخکې نه ځان په دې خبر ساتل غواړي چې دا ځلې به څومره شیعه مسلمانان او د کم کم هیواد نه د حج لپاره راځي. د شیعه مسلمانانو ملګیر تنظیم مجلس وحدت المسلمین د حکومت لخوا حج فارم کې شوې تبدیلې ته سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او ډیور ریډیو سره خبرو کې د تنظیم مشر علامه ناصر عباس تور لګوي چې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د اثر لاندې پاکستان کې وهابي نظریه خورولو لپاره متنازع ګامونه پورته کوي.
جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے جو پنجاب کی حکومت ہے یہ ٹوٹلی سعودی عرب کو اور وہابیت کو یا یوں کہوں گے ایکسٹریمزم کو وہ ایکسس دیتے ہیں جس سے ہمارے ملک کے اندر اور پنجاب کے اندر مشکلات کھڑی ہو رہی ہے اور اسی سوچ کے نتیجے جو یہ فارم کے اندر بھی آپ شیعہ آپ کیا آپ لکھ کے دو
دې تور لګوي چې نواز شریف حکومت د سعودي عرب وهابي نظریه پاکستان کې خورول غواړي چې لکه بلې ټول ملک او په خصوصي توګه پنجاب کې شیعه مخالف او نور سخت دریځه ترهګر ډلې وده مومي. علامه ناصر عباس ویل چې حج فارم کې د مسلک شنا خودل لازم ګرځول هم د دغه ایجنډې برخه ده چې مقصد سعودي عرب خوشاله ول دي. بلخوا د پاکستان د مذهبي امورو د وزارت ویان مطبوعاتو سره خبرو کې داوه کړې ده چې حج فارم کې د مسلک خانه د شیعه مسلمانانو په خواص باندې شامل کړې شوې ده او د په خبره شیعه مسلک کې زنانو ته د محرم نه بغیر د حج کولو اجازت ته کوم چې د اکثریتي سنی زنانو ته نه دی حاصله او اهل تشی په خپل د غواړي چې په دې معاملې باندې د خپل مسلک خلک د تکلیف نه بچ کړي. بلخوا د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا جاری کړی شوی رپورت تر مخه پاکستان کې فرقایز جګړو کې تر ټولو زیات شیعه مسلمانان په نخښه کیږي او د کال 2001 راهسه په ملک کې فرقایز فساداتو کې لک تر لګه 4000 تنان وجل شوی دي چې پکې د اکثریت تعلق د شیعه مسلک سره او د غیر سرکاري تنظیم چې आवाज نومیږي په رپورت کې ویلي شوی دي چې پاکستان کې شیعه سنی جګړې یو نوې شکل مخې ته راغلي دي او د دوه ډلو لخوا د یو بل د مشرانو د هدفي وجنو او په یو بل باندې بمی حمله پیښې په تواتر سره رامنځته کیږي. خو په دغه واقعیاتو کې زیاتره نقصان شیعه مسلمانانو ته رسی. په دغه تحقیقي رپورت کې پاکستان کې د شیعه مسلمانانو په ضد مخ په سیوا کیدونکو تشدد لوی علت هم پاکستان کې د سعودي عرب او خلیجی هیوادونو مداخلت ګرځولې شوې ده. د اهل تشیع ملګیر تنظیم مشر علامه ناصر عباس د دغه رپورت نتایجو سره سل په سل اتفاق کوي او دې تور لګوي چې پاکستان کې د تیرو دو لسیزو راهیسې د شیعه مسلمانانو نسل کشی کیږي. خو د ده په خبره ریاستی ادارو او حکومت په دې صورتحال باندې سترګې پټې کړې دي.
پاکستان میں اہل تشیع کی نسل کشی گزشتہ 23 سالوں سے ہو رہی ہے. انہیں بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر مارا گیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں نے بالعموم اور پنجاب کی حکومت نے بالخصوص ان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی ابھی تک نہیں کی ہے.
دے وائی چی پنجاب ایالت کی شیعہ مخالف کل عدم گرزول شوی تنظیم لشکر جنگوی او نور سخت دریز اڈل شیعہ مسلمانان او نور اقلیتون وقت پا وقت پا نخا کوی. خود بعد مرغ ریاستی دارو او صوبائی حکومت دوی خلاف سا کاروائی ندا کرے. واضح دیوی چی دغا غیر سرکاری تنظیم دخپل تحقیقی رپورٹ لپار دا فرقائیز جگڑو نتر طول و زیاد متاثر دا پنجاب پینڈے او ڈیرا غازی خان او دا خیبر پختونخوا ڈیرا اسماعیل خان علاقوں کے دیو شمیر مقامی شیعہ او سنی مسلمانانو سر مرکے او خبر اتری کڑی دی او پدغ اساس بیا خپل رپورٹ تیار کڑے دے. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان بلوچستان صوبې په لورالای او خل عبدالله زلو کې د کوکنارو د فصل اړولو لپاره عملیات لا هم دوام لري او دا په داسې حال چې دغلته کې د ایف سی اسکرو د سلو کیلوګرامو خوښه د هیروینو بخنه غواړم د افیمو د نیو هم دوا کړی ده. د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سرحدي دغلته ورغلی او راپور تیار کړی دی او ریدو ته ستاسې پام راګرځو.
په بلوچستان ایالت کې کرل سوی کوکنارو فصل تلف کولو دپاره د چارواکو ستر عملیات روان دي. په دغه عملیاتو کې ملیشیا ځواکونه لیویس او انټی نارکوټکس فورس ځواکونه برخه لري. تیره ورځې د ضلع کلاودلا په ګلستان او د ضلع لورلای په دوکۍ سیمه کې دغه عملیات ترسره کړل. په دې هکله د ملیشیا ځواکونو د مرکز څخه د دوی د یویان لخوا جاری کړل سوي خبري پاڼه کې ویل سوي دي په تحصیلي دوکۍ کې د ضلع لورلای حصه ده. هلته په کلي دیوان کې پر لس اکړه مځکه باندې کرل سوي کوکنارې تلب کړل او دلته په یو کور کې فصل اخیستل سوي تر 6 کیلوګرام څخه زیات تریاکې هم ونیول. په سیمه کې په زیات مځکه باندې کرل سوي کوکنار تلب کولو په عملیاتو کې د ځنډ راتلو له وجې دغه تریاک ترلاسه کولو کې د سیمې خلک بریالي سوي وو. خو اوس هم په سیمه کې د کوکنارو فصل تلب کولو دپاره عملیات روان دي چې یوازې په ضلع لورلای کې تر اوسه په 6 اکړه مځکه څخه زیات کرل سوي کوکنار چارواکو تلب کړي دي. د سرج ملیشیا ځواکونه ویان په دغه خبري پاڼه کې نور زیاتوي د ضلع کلاودلا په ګلستان تحصیل کې هم کرل سوي د کوکنارو په ضد دغه عملیات روان دي. دلته هم پر 6 اکړه مځکه باندې کرل سوي کوکنار تلب کړل سول. خو په دغه سیمه کې اوس هم عملیات روان دي. ګلستان سیمه د قبایلي شخړو له وجې تر زیاتې مودې پورې نارامه سیمه وه او چارواکو زیاتره سیمو ته رسایي نه درلوده چې له وجې دلته هر کال پر 7 اکړه مځکه باندې کوکنار او بنګي کرل کېدی او دغه د سیمې لوی فصلونه وو. خو اوس د حکومتي اقداماتو له وجې چارواکو وزیاتره سیمو ته رسایي اصله کړې ده او دغه عملیات یې پیل کړي دي. ویل کېږي په ګلستان کې د کوکنارو څخه ایروین او کرسټال او د بنګو څخه هشیش یعنی چرس جوړولو کارخانې په زیات تعداد کې موجوده دي. چې دغه خبرې پخلی ایالتي وزیر ډاکټر احمد خان اسکزي ستالو کې هم د دغه سیمې څخه دی د اسمبلی پر چوکاټ کې په خپل وینا کې کړی وو او دغه سیمه د افغانستان څخه د منشیاتو په پاکستان کې راوړلو لپاره یو لوی ترانزیټي لاره هم ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
را ګرانو قدر مناوري دونکو دا زموږ یو ساته خبري خبرونه چې د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نن تاسو ولیدا او ما هم ردا زمام سره ملګری سید و ریډیو خبرونه لا هم جاری دي او راتلونکي پروګرام چې د غزل محفل پروګرام دی او دغه پروګرام تاسو باندې کوي زموږ همکار بختور شه دا غو سره تاسو هم په پروګرام کې برخه اغستل شي غوګو سي 15 د قول لپاره خبرونه وړاندې کول لپاره یو عربي اوستا سره وړاندې راځي